سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
دا سپینی خبری یا روکو راست خبرونه ډیر درنو اوریدونکو سلام. ستړي مشه روغ جوړ او سوکاله اوسئ. د بشری حقوقو د څار نړیوال ټولنې هیومن رائټس واچ د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 4مه یعنی نن په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د خزینه کارکونکو پر کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بندیزونو د اخیزو په حق لویل چې دغه بندیزونو له عمله مرسته اړو خلکو ته په ځانګړي ډول خزو جنو او د کورنوي سرپرست خزو ته د مرستې رسونې چارې د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ کړي. دا چې د خزینه مرستې رسونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه څومره په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې نور هم ستونزمنې کوي، دا او نورې پوښتنې به په خبرونه کې راته میلمانه ځواب کې. د خبرونه د بحث موضوع هم داده قربانم زه نوشاب آشنا او زما همکار
احد عزیزاد هستم که با عرض سلام. همونطور که همکارم گفتن موضوع برنامه امروز به موضوع اختصاص دادیم که سازمان حقوق بشر میگه قوانین طالبان مانع کار بسیاری از امداد رسانان زن میشه، تا چی مدت دوام میکنه؟ این موضوع را با مهمانای عزیز خود صحبت میکنیم که بعدا خدمت شما معرفی میکنیم. اما توجه کنین اول به خلاصه از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان.
ویان سید سلیمانشاه په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې له خپلو ګودامونو نه په افغانستان کې د لسګونو زرو محتاجو خلکو لپاره کابل ته په الوتکو کې په عاجله توګه د بشري مرستو په رسولو پیل وکړ، خبرداری ورکوي چې د بشري وضعیت بحران ورځ په ورځ ژورېږي. د دې نړیوالې ادارې د ریپورت له مخې 3.5 میلیونه افغانان د وسلوالو شخړو او قدرتي افاتو په وجه بې کوره شوي دي. 100,000 خلک سږکال له خپلو کورونو وتو ته اړ شو. له بلې خوا د بشري حقوقو د څار مؤسسه یا هیومن رایټس واچ چې دفتر یې په نیویارک کې دی، بشري وضعیت د خرابېدو له امله خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څار مؤسسې په خپل یو ریپورت کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د لړم په 14مه خپور کړی دی، ویلي دي پر ښځو کارکوونکو باندې د طالب چارواکو لخوا د ډیرو سختو قیوداتو د لګیدو له امله په ولایتونو کې هغو افغانانو ته بشري مرستې نشي رسېدلی چې د خپل ژوند د بقا لپاره ورته اړتیا لري. دا وخت 14,000 افغانان چې امریکایي ځواکونو له افغانستان نه په الوتکو کې راوستلي وو، د ویسکانسن د ایالت د فورټ میکوی په نظامي چوڼۍ کې دېره دي او په هغو عسکري بارکونو کې دېره شوي دي چې معمولا په خارج کې د نظامي ماموریت د سرته رسولو نه مخکې امریکایي عسکر به پکې د روزنې په مهال دېره کېدل. د ژورنال سنټینل ورځپاڼې د ریپورټ له مخې اوس هم له اروپا او د منځني ختیځ له ځینو هیوادونو نه د افغانانو د راتګ لړۍ روانه ده. د سلیټ آنلاین ورځپاڼې هم د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د چارواکو له قوله ریپورټ ورکړی و چې دا وخت شاوخوا 15,000 افغانان په اروپا کې د متحده ایالاتو په څو نظامي اډو کې په موقتي توګه دېره شوي دي. په عین وخت کې د اگزامینر ورځپاڼې د ریپورټ له مخې په جرمني کې د امریکا د پوځ رامستان له هوایي اډې نه تیر هفته متحده ایالات ته راورسول شو. د بزنس انسایډر آنلاین خبری شبکې د یو تازه ریپورټ له مخې چې پرون د چهارشنبه په ماښام ناوخته چاپ کړی، فکر کیږي چې د متحده ایالاتو چارواکي دا وخت له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه په مشورو بوختي چې د پاکستان د هوایي قلمرو نه په استفاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د هوایي عملیاتو د سرته رسولو لاره خلاصه کړي او په بدل کې متحده ایالاتو له پاکستان سره د ټروریزم ضد په عملیاتو کې د مرستې ژمنه کړې. ورځپاڼه د یو شمېر کارپوهانو له قوله وایي په داسې حال کې چې متحده ایالات همدا اوس له افغانستان نه په راوتو بریالي شو، ممکن چې د پاکستان په اوږده کورنۍ جنګ کې به خپل ځان ښکیل کړي. د نیوزویک د خارجي چارو د مبصر او د ډیفنس پرایورټیز په نوم د یوې علمي مؤسسې د کارپوه ډانیل ډیپیټرس له قوله وایي که څه هم چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنګ پای ته ورسېده، خو په افغانستان کې لا د متحده ایالاتو د پوځ کار پای ته نه دی رسېدلی. نوموړی وایي په داسې حال کې چې امریکایي عسکر به د کابل په شاوخوا کې د پخوا په څیر په افغانستان کې په غټو نظامی اډو کې بیا نځای په ځای کیږي. د پاکستان په شمول د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره د اډو د حاصلولو لپاره مذاکرات پیل کړي دي. د بایدن ادارې ویلیو کو ضرورت پیښ شي امریکایي ځواکونه به د افغانستان د فضایي قلمرو لپاره عملیات سرته ورسوي. د کارپوه ډانیل ډیپیټرس په باور متحده ایالات پاکستان ته ځکه ترجیح ورکوي چې د اوږدې مودې عملیاتو په غرض له اسلام آباد سره د ټیریریزم ضد په عملیاتو کې د مرستې په بدل کې په افغانستان کې د هوایي عملیاتو رسول اسان دي. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو وختونو کې د سوریې په ختیځو او مرکزي سیمو کې چریکي حمله زیاتې کړې دي. د نارت پرس په نوم یو سیمه ایز رسنۍ رپورټ ورکوي چې داعش مربوط وسلوالو د دوشنبه په ورځ د پالمیرا په تاریخي ښارګوټي کې د حکومت دوه تن عسکر ووژل. څو ورځې مخکې په ختیځ کې د ایران د طرفدار ملیشو په شمول اوه تن عسکر وژلي وو. او د نوی زیلاند د ساینس پوهانو یو ډله چې دا وخت په انټارکټیکا کې ساینسي پلټنې کې وایي د سونګ د فوسیلي موادو نه د استفادې کولو پر ځای له شنو اکسیجن نه د کار اخیستلو په باب تحقیقات پیل کړي دي. له نوی زیلاند نه علاوه د متحده ایالاتو، چین او روسیې په شمول د نړۍ نه هیوادونه په انټارکټیکا کې حضور لري. د خبرونو پای
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه در رکو راست یا سپین خبری د خبرونه اوریدونکو یاست. عزیزاده صاحب، میلمانه څوک دی په خبرونه؟
بله، ما همونطور که خدمت شنوندای عزیز خود عرض کردیم، دیدبان حقوق بشر میگه که قوانین طالبا اکثر زنان را از فعالیت با عنوان امدادگر منع میکنن. موضوع برنامه امروز به همین اختصاص دادیم. ما از جناب دکتر طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی که در سوئیس مقیم هستند، خواهش کردیم که در نیم ساعت اول مهمان ما باشند. البته در نیم ساعت بعدی جناب دکتر داوود قیومی، استاد و پژوهشگر امور صلح و جنگ در یونیورسیتی اوتاوای کانادا، مهمان ما خواهد بودند. آقای فرهادی، شما آواز ما رو میشنوید؟ فکر میکنم که هنوز با ما نیستن.
لنی که مرغه در بشری قنو فعال شکریه جلال زیر اثر پا تلیفون پلی کده. شکریه جان، استری مشیخ پروانید.
سلامون تاس پا و قدمون آوریدون کتا
کور ودان. خوشحاله ایم چه دیری مودی پس مغاک پا خبروانه که آورم. مننه چه بلنم منله ده. دا چې د خزینه مرسته رسوونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه څومره په افغانستان کې د مرسته رسونې چارې نور هم ستونزمنې کوي؟ غواړو چې په دې اکله تاسو سره بحث ولرو، په دې اکله موږ راپور لرو چې د بشري حقوقو، البته خبر هم درلوده چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې یا هیومن رایټس واچ نن یو رپورټ خپور کړی دی چې د خیریه مؤسسو د خزینه کارکوونکو په کار کولو باندې بندیز دوی اندېښمن کړي دي چې دغه خزینه کارکوونکي کم مرستې ونه رسوي نو دا لړۍ به زیانمنه شي. په دې اکله غواړو ستانه نظر واورو چې د مرستې رسونې چارې دغه ممانعت څومره ټکنۍ کولی شي. مهرباني.
پیره مننه، مهربانه یاست. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، څومره نړیوالې بشري مرستې چې د افغانستان سره شوې دي، که هغه د ملګرو ملتونو مرستې وي، همدارنګه د اروپایي اتحادیې مرستې وي، دا ټولې مشروطې په دې باندې وي چې په افغانستان کې به هغه مساوي حق د دې مرستو نه هم په استفاده کې، هم په ګډون کې، هم په تصمیم نیوله کې ښځې د دې نه برخمنې وي. نو که چېرته دغه بندیزونه د بشري مرستو په فعالینو باندې، ښځینهو باندې او کارمندانو باندې او دفترترو باندې بندیزونه ادامه پیدا کوي، نو متاسفانه چې هغه مشروطې مرستې هم ټکنۍ کولی شي، هم یې کمولی شي، او هم د نړیوالې ټولنې هغه لیوالتیا کمولی شي. او په اني زمان کې په ټولنیز ویش یا په ټولنیز جګر کې هم متاسفانه چې ډاکټرونو ته ډېر مشکل پیدا کولای شي، ځکه لازم ده چې هغه کورنۍ چې نارینه نه لري او افغانستان غوندې یوه سنتي فرهنګي ټولنه کې د هغې لپاره باید ښځینه کارمندان وي هم په ساحه کې او هم په دفترونو کې تر څو هغوی ته رسیدګي وشي. نو کله چې ښځینه او کارمندان کې اجازه نه ورکول کېږي، متاسفانه دغه د آسیب پذیري لړۍ د ټولنیز جګړه آن تر مرسته کوونکو پورې بیا ادامه پیدا کوي او په دې مرستو باندې ډېره بد اغېزه درلودلی شي.
بله، دغه مسایلو ته چې تاسو اشاره وکړه بې له شکه دا ټول یو بل سره تړلي موضوعات او یو بل سره یعنی رب لري. دلته دوه موضوعات دي، یو دوه مسایل دي. یو دا چې د مرستو لړۍ چې ډیره مهمه ده نن سبا چې افغانستان په یو بد حالت کې دی، یو دا ټکنه کېږي. بل دا چې د کار کولو حق سلبول دغه د ټولنې کومه برخه او څومره زیانمنول شي.
اول خو بشری قوا په هر هیواد کې هغه بیا جنسیت نه متعلق کیږي. نو کله چې تاسو د جنسیت په اساس بشری قوا تقسیم کوي او ښځینه چې د افغانستان د نفوس 50% تشکیل او هغه ته وباسي، دا په دې معنی چې اول به نیم افغانستان کار کوي، د نیم افغانستان نور یو ډول د وګو بار ګرځي او دا به یوازې تفایلي غوندې تیار خور دي. دا یو لوی ځان ده. او بیا په این زمان کې کله چې موږ بشری قوا تعریفونو، هغه اشخاص افراد کې راځي چې هغه یو سکیل یا وړتیا د کار کولو ولري په یو برخه کې، نو متاسفانه چې اول خو افغان مېرمنې اکثریت مخصوصا په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بېسوادي دي، او هغه ښځې چې په دې وروستیو شلو کلونو کې تحصیل وکړو او یو اره پښاو یو کسب کمالي ځکه متاسفانه کله چې هغه محرومي دي، په دې معنی چې یو نوی قشر د افغانستان د اقتصادي سیستم او تجارتي سیستم موږ وباسو چې هم هغه حکومتي چینل ته دغه هغه آیت ته ډېر لوی زیان لري، او هم د کورنۍ اقتصاد ته هغه واړه یا سمال بزنس ته چې کورنۍ په هغه باندې ډېرې ولاړې دي.
خانم جلال صاحب
موږ تاسو پیژنو چې په دغه ورځو کې په دغه دوه میاشتو کې متاسفانه اول خو په سلګونو زرو کارمندانو د دولت ته معاشونه نه دي پردخت شوي، نه دي ورکړل شوي، او په این زمان کې بانکونه ټول تړلي دي او تجارت تقریبا په نشته باندې ده، ځکه یوازې اولیه مواد هغه هم ډېر په ندرت سره او په سختۍ افغانستان ته راځي، سرحدونه بند دي، حکومت نشته، او متاسفانه هغه لازم تدابیر هم تر اوسه لا سره کې نه ښکاري. نو په دې اساس باندې وخت چې ښځینه کارمندانو نه مخصوصا د هغه میرمنو نه چې یو خوشل کاله تکلیف یې استلی، زحمت یې استلی دی، اوس وړتیا د دې لري چې په لویو کارونو د افغانستان کې ونډه واخلي، هغه محرومي.
خانم جلازه، ما یک چیز میخواستم از شما پرسان بکنم.
سرپرست دې کورنۍ هغه محرومي او هغه کورنۍ ټوټلی مونږ بیا یو خدای نه خواسته
د سیواله کې هغه خانم جلاله مم میخواستم شما نظر شما را بپرسم در مورد از اینکه اگر طالبا به می رقم پیش برن، این خو تاثیرات بسیار منفی بر امداد رسانی هم میکنه. این موضوع به نظر شما این مشکل ایجاد نمیکنه؟
ما فکر میکنم اول خو کمک هایی که صورت میگیره این کافی نیست، کمک هایی بسیار اندک است و نمیتونه که یک مملکت 35 میلیون که دارای نفوس 35 میلیون است او اکتفا کنه با مو چند بوجی موادی که فی فامیل توزیع میشه. یک مملکت از خود باید یک سیستم درآمد خاص داشته باشه و اجازه داده شوه که مردم خودش هم بر خود و هم بر دیگرا کار خلق کنه و یک بزنس و تجارت با حفظ همون جایگاه خاصی حکومتی که می باشه. اما متاسفانه فعلا حکومت هم وجود نداره و در این زمان اما نهادهای بین المللی که به صدها نهاد بین المللی که در افغانستان کار می کردن اونا هم نیستن که کارمندانشون به سرنوشت شدن، محسوسات هم اکثریتش بر آمده و در این زمان تجارت هم قسمی که من پیشتر یادآوری کردم یعنی تقریبا با صفر تقرب میکنه و دلیلشون هم بسته بودن سرحدات و سیستم بانکی و نبود ثبات سیاسی و نبود امنیت است. و این با اساس همون راپورهای ملل متحد، این راپورها بسیار واقعی بینانه است که افغانستان طرف یک فروپاشی کامل میره که از لحاظ اقتصادی و تمام سیستم اجتماعی متاسفانه که فرو بپاشه و یک بحران بسیار جدی و بی‌نظیر در جهان به یک مملکت باشه و این بسیار مشکل زا هست و طاقت فرسا است و این وضعیت باید ادامه پیدا نکنم. لازم است که در این قسمت بهتر است اول یک حکومت فراگیر و با اشتراک همه اطراف سیاسی در افغانستان صورت بگیره تا این حکومتی که همه شمول باشه و قاعدتا همه مردم افغانستان در او خود ببینه، بعد از اون میتونه که او حکومت یک بار بزرگ خودش به دوش بگیره و بعد از اون کمک های بشری هم در پولیش ادامه پیدا بکنه تا که بتونه مردم افغانستان نفس بکشه.
مننه شکر جان. در بشری اقونو در چار در سازمان په دغه راپور کې یو موضوع ته اشاره کړې ده چې ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا یو جدول ته اشاره کړې ده، ویلي دي چې د اکتوبر تر 18 یوازې درې ولایتونو کې خزینه مرسته رسوونکو کارکونکو ته پرته د کوم شرط نه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خو د بشری حقوقو ومدغه د څار سازمان په دې رپورت کې بل موضوع ته اشاره شوې ده، هغه دا چې په ځینو ولایتونو کې د مرسته رسوونکو مؤسسو ځینو کارکونکو ته داسې سپارښتنه کړې ده، البته ټولو کارکونکو ته. دوه موضوعګانې ذکر شوي چې یو ایجاب او بل د پرته له محرم نه د کوره وتل دي. حجاب خو هیڅوک به حجاب له اوله نه تلل، دا موضوع حل ده. که اوس بیا پې تاکید کیږي دغه حجاب به نو پوهیږم څه رقم تعریف، دا جدا موضوع. اما هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، ډېرې داسې کورنۍ دي حتی میړه زوی پلار یعنی د کور نارینه بالکل پکې چې هغه دوی ورته محرم وي، مطلق چارواکي چې دوی سره باید وي هغه نه وي په هغه کور کې، دوی څنګه کولی شي؟ دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟ دغه موضوع څنګه د مرستو رسولو دغه لړۍ ټکنۍ کولی شي؟ دوی د څار سازمان د مرستو د ځنډېدو ټکنۍ کېدو یو علت دا هم ښودلی دی چې ځینې کورنیو ته دغه شرایط هېڅ مساعد نه دي او ناممکنه ده چې دوی د بل څوک د محرم په صفت راولي، ځکه کور کې ورسره نه وي. دې موضوع ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟
زه فکر کوم اول څه دی جاب په مورد باندې یو هغه جاب د څومنګ د خپل نظر ورته ګورو، خپل یو تعریف ورته لرو او ورته وایي چې باید میرمن سر په پای پوشیده وي، چې مخصوصا هغه میرمنو چې هغه بشری کومکونه کې یعنی ته به ډیره مشکل وي. اما که فرض کوم همدغه ومنو همدام قبول کو په قبول د ټولو تکالیف او زحمتو بیا هم خزینه لاړ شي ساحي ته کار وکړي، دا به ډیره ناممکنه وي چې یوه میرمن وخت د کور نه بیرون کی. اول خو دا مشکل ده چې چېرته په کور کې محرم ونه لري، هغه واړه یتیم بچیان ولري نو هغه به څوک مونه یې محرم ساحي ته ورسره بوځي. بیا د یو ماشوم بول په خپله دا یو ډېر لوی ظلم ده د یو ماشوم په حق کې. او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په کوم دفتر کې چې ښځینه کار کوي هغه نشي کولی چې دوه نفر ته یا هغه امکانات د بوده باش یا هغه امکانات د بوده یا هغه امکانات د ترانسپورت برابر کړي. کله هغه یو کارمند یوه ښځینه استخدام کوي نو د هغې سره که پلار یا ورور ځي او عین استریام تیروی او هغه ته هیڅ نه و پرداخت یا ماش نه ورکل کیږي. یعنی دا په خپل تقریبا دا معنی ورکوي چې دا یو نفر به کار کوي او دا یو نفر وخت دغه ټایم دغه انرژي دا کوم ځای کیږي چې دا ناممکن دی. او دا دوی نور د لایم لري چې امکان لري چې متاسفانه د یو میرمن سره چې کله بیرون ته ځي او بشری کومکونو کې لړۍ کې کار کوي هغه اتمی باید یو بل څوک ورسره ولري. البته شرعي مسایل د دینه ډېر استثنا دي، ځکه کله چې یوه میرمن داسې یو ځای ته ځي چې هلته یا خطر موجود وي او یا هم مطلق د یو نارینه سره په خلوت کې ګوري نه هلته کېدی چې یو بل یو درېیم نفر هر څوک چې وي ورسره بوځي چې هغه د خلوت په ځاله منځه لاړه شي. دا خو دې معنی نه ده
خانم جلالزی با ما عرض معذرت کې صحبت شماره
باید خپل خاوند یا زوی هم درسره بوځي او دا اتمی شي.
بله. یعنی دا ډیر مهم او جدي موضوع ده کې د شپې بیا هم خبرې ولرو.
بله، خوشبختانه کې جناب ډاکټر طارق فرهادي مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسي که تا حال نتونسته بودیم با ایشان در تماس شویم در ارتباط مستقیم با ما قرار دارن. بسیار زیاد تشکر جناب فرهادی صاحب. ازی که
سلام و احترام به شما میرسانم و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. با معذرت که دقایق شما انتظار موندین، ولی شما هم رقمی که صحبت کردیم، نظر شما در مورد ازی راپور دیدبان جهانی حقوق بشر چی است؟ فقط در آغاز نظرتون میخواستم و ای عواقبش اگر شما بررسی بکنین.
بحثتون از راپور است که دیدبان گفته که خانوما نمیتونن بله. کمک رسانی کافی کمک کنن.
بله بله
بله، خود در حقیقت کمک رسانی را محدود میسازه و در طور یک مقطعی که ما هستیم که زمستان میایه و هوا سرد میشه و باید برای مردمی که کمک احتیاج دارن که میبینیم در صفحات تلویزیون کمک برسه، محدود میسازه کمک رسانی رو، به خاطر که تیم های ملل متحد باید خانم ها هم بتانن در خانه ها برن، در اونجا محاسبه کنن که چند نفر خانم است، چند نفر طفل است داخل خانه شوند. در کلتور افغانی مردا داخل خانه شده نمیتونن اگر خانم ها باشن، نه خانم ها میتونن و به این دلیل است که بر ملل متحد مهم است که بتانن که داخل شوند در خانه و محاسبه کنن که چند نفر به کمک ضرورت داره. و دوم که در خود طرز عمل ملل متحد زن و مرد مساوی هستند و ملل متحد است یا NGO هایی که کار میکنن، اونا مجبور هستند که یک تعادل نگاه کنن در کارمندان و پرسنل خود و این در یک تضاد کلتوری است با چیزی که طالبان میخواهند که اجرا شود و اما در واقع به نقص مردم غریب تمام میشه.
ولی یک طرفش که نقص مردم است، در هیچ جای شک نیست، ولی شما صدمه به خود طالبا چیگونه میبینین؟ شما در یکی از مصاحباتانم گفتین که یک پرچگی طالبا تداوم نداره. آیا این چقدر ضربه میزنه به یک پرچگی طالبا؟
از کارهایی که طالبا تا حال کردن، اونا هیچ نگران از این موضوعات نیستن، متاسفانه نگران از این نیستن که در افغانستان چی میشه، فقر چی مشکلات ایجاد میکنه. ما چند روز پیش در CNN دیدیم که یک فامیل در غور یک دختر جوان هم فروختن، جوان نه ببخشید یک طفل 9 ساله را از بابت فقر. طالبان اگه این چیزا را برشان بگویم میگن نه، یک قصه است، یک افسانه است، یعنی هر چیز حال نهی میکنن و اینطور نشان میدن که در افغانستان یک صلح آمده و مردم هم گرسنه نیستن. بعضی وقایع را طالبان هیچ قبول ندارن، اما در حقیقت متاسفانه کشور در یک بحران در حال رفتن است.
بله، جامعه جهانی چی میتونه بکنه؟ یعنی کمک های امدادهای زیاد از جامعه بشری وعده داده شده که روان میشه، اونا نمیتونن این کمک ها را یا به نحو یک باعث وسیله فشار استفاده بکنن سر خود طالب ها، با وجود که ضررش به مردم میرسه از یک طرف؟
نه، این مطلوب نیست که کمک بشری است عالی فشار شود. کمک بشری بر از ایست که بر بشر برسه در هر جای که هست، در هر حالتی که هست، و اگر فقط یکانا چیزی که میشه که کمک کمتر میرسه، جامعه جهانی از افغانستان دل سرد میشه، اشتباه داشتن که طالبان شاید به این شکل پیش آمد داشته باشن، اما طالبان در 2 سال اخیر در دوحه از خود یک چهره دیگر نشان داده بودن و ولی وقتی که حکومتشان در قدرت رسید باز همون طالبان است تقریبا که بین سال 96 و 2001 بود، بجز خود سخنگویانشان که گپهای بسیار خوب و شیرین میزنن، اما در عمل نگرانی زیاد است.
دیره مننه فرهاد سپسست کوروادانی. شکری جانه، در راپور لمخی پشپار سوالایتونه که در طالب چارواکو ویلی دی چه در مرست رسوان خزینه کارکون که یوازی در محرم پا ملتیا کار کول و اجازه لرلشی. په یولس نور ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارکونکو ته یوازې د عامې روغتیا او پوهنې په سکتور کې د کار اجازه ورکړل شوې ده، خو په بشري نورو پروګرامونو کې د هغوی په برخې اخیستنې باندې بندیزونه لګولې دي. که قرار دی چې یوازې د پوهنې او د روغتیا په سکتور کې ښځې کار وکړي، دا څومره اوسني ضرورتونه د کورنیو د دغه لوږې سره چې افغانستان مخ دی، یا څومره دا دوام کولی شي چې مثلا په شپاړس ولایتونو کې افغانستان دغه ټول ولایتونه، خو طبعا واضح خبره ده چې شپاړس دینه او دا یو برخه ده، په دې کې مثلا یو د روغتیایي برخه کې کارکونکو ته اجازه ورکړي چې هغه محرم سره دي بیا د پوهنې وزارت کې. نو دې مسلې ته تاسو څنګه ګوري؟ څوک چې محرم هم ځان سره وړي، که هغه محرم هم کار ولري، دا لړۍ څومره دوام کولی شي؟
ډیره زیاته مننه. زه فکر کوم مخکې مشاور صاحب هم اشاره درلوده، زه مغواړم دا ووایم سوال په افغانستان کې کومه سوله نه ده شوې. په سوله کې دوه طرفه تفاهم کوي او بالاخره یو نوي تشته داخلیږي او هغه وروسته د سول نه پروګرامونه تطبیقیږي او بهتروالی راځي. متاسفانه چې اوس یو طرف حاکم ده. او بل مسله دا ده چې کته چرته یو دوه مسلې دي، یو دا چې ته یو چاته وایې چې دا کار به نه کوي، یو دا چې نړیوالې فشارونو په خاطر به بیا ورته وایې چې دا کار وکړه، خو داسې یو شرط به ته ایږدي چې هغه به د هغې پوره کول به ډېر مشکل وي. که فرض کړو یوه معلمه یو مکتب ته ځي چې هغه د ښځینه مکتب وي، او هغې سره د هغې خاوند هم هره ورځ ځي او هلته د مکتب په مخ کې چېرته ورته کښېني، نو اول دی هغه سړی کې ناستل هغه مکتب تر څنګ چې هغه کاملا نو ناست مکتب ده، زنانه مکتب ده، معلمان هم ښځینه دي او جینکۍ هم هلته ښځینه دي. یعنی څومره محرم باید هلته لاړ شي؟ یعنی که شپږ سوه جینکۍ یو مکتب کې، یعنی شپږ سوه نارینه باید درې ساعته څلور ساعته د مکتب شاته ولاړ وي چې تر څو د هغې لور درس ووایي او د هغې مېرمن هلته درس ورکړي. آیا دا مشکل، آیا دا ممکن دی، آیا دا منطقي فورمول ده چې په هیڅ صورت نه منطق دا مانی او نه په شریعت کې دغه شی شته او نه دا کوم اسلامي قاعده ده؟ ځکه دا امکان نه لري چې یو مکتب ته دې یو شپږ سوه شاګردان ځي یا د پوهنتون ته محصلین ځي بیا د هغې سره د محرم وي، په زرګونو نور محرم د بیرون ورته ولاړ وي. اول د دې د تمځای او امکانات او انتظارګاه او دا ټول شیان چېرته سنجول کېږي؟ د صحت په برخه کې همدارنګه که یو زنانه یا زیږنتون شفخانه وي، اول ته په سلګونو کارمندان زنانه ضرورت دي، خو نقد ضرورت، هلته تکنیشن ول ضرورت ده، هلته ډاکتران ضرورت دي. نو دا ټولو ته به بیرون بیا نور نارینه ولاړ وي او هغه به تر څه وخته ورته ولاړ وي؟ آیا هغه نارینه به کومه برنامه نه لري، هغه به کوم پلان نه لري، هغه به کوم پیشرفت نه لري؟ او بیا دا چې مور و پلار که دواړه د کور نه ووځي، د واړه ماشومان به تلن چاته پاتې کېږي؟ دا ژوند خو انساني ژوند ده، دا خو
بله، یعنی دغه نورمال بالکل بالکل عیني واقعیتونه هم
دادی. کورنۍ ته ورځو چې مور پلار دواړه د کور نه یو کار کوي، یو بل ورسره محرم وي، دا وړه ماشومان د پاره به څوک چاره سنبالوي؟ دا خو هم یو ښوونځي ته ځي، دا به یو ډوډۍ ته ضرورت لري، او دا خو نشي کېدای چې په کور کې قلف شي، او کې قلف هم کې امکان لري چې هغه یو شي ته ور واچوي یو مشکل. یعنی دا هغه شی دی چې ډېر تخنیکي دی او په انساني ژوند کې موږ هره ورځ ورسره مواجه یو. دا ممکنه نه ده، دا غیر مستقیم هم هغه داسې یعنی کار مه کوه. ما په نظر د اوس لپاره ښه خبره دا ده چې طالبان یعنی تاپ وښیي، مېرمنو ته اجازه ورکړي، مخصوصا په بشري مرستو کې چې په هماغه افغاني کلتور په ایجاب کې، اما بدون د محرم دوی لاړ شي د خپلو همکارانو سره یو ځای
شرایطو
کې چې سخت ژمی هم را روان ده، خپل کار ته ادامه ورکړي. غیر به دینه دا دوام نه راوړي، او دا به متاسفانه چې ډېر خطرناک عواقب او نتایج ولري. اول دا کولای شي چې خلک د فقر د لاسه، خلک د اجتماعي هغه محدودیتونو د لحاظه او د تحصیل امکاناتو د نشتوالي د لحاظه مجبوره کړي چې ډله ییز مهاجرتونه وکړي، او دا ډله ییز مهاجرتونه تاسو کېږي چې هم د طالبانو دپاره بالقوه ډېر لوی خطر ده، او هم د سیمې هیوادونو دپاره ده، او هم متاسفانه چې د خپلو مهاجرین کله چې بې کوره کېږي دا ډېرې لویې سختۍ
هغوی ته هم ډېر سختي او غټ نه. ډېره مننه شکرې جانې د دری خبرونو د خپرېدو وخت راغلی. تاسو درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو نه هیله کوو چې موږ سره اوسئ، خبرونه به واورو، بحث به په همدې ټاکلې موضوع ادامه ورکړو.
بله، تشکر از شما. بله،
سلام و وقت بخیر. با اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید حمله تیاره بی‌سرنشین در کابل هیچ قانونی را نقض نکرده است. وزارت دفاع ایالات متحده گفت حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی که سبب کشته شدن 10 غیر نظامی در کابل پایتخت افغانستان شد یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانونی را نقض نکرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی. دستورات طالبان که اکثر زنان را از فعالیت به عنوان امدادگر مانع می شود، بحران انسانی در افغانستان را بدتر می سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد قراردادهای بین ادارات کمک رسانی و طالبان را در 34 ولایت افغانستان بررسی کرده است که نشان می دهد کارمندان زن مؤسسات امدادگر در کدام مناطق اجازه فعالیت ندارند. محدودیت های سرتاسری به این معناست که کمک ها به کمتر خانواده های نیازمند و ویژه زنان سرپرست خانواده ها برسد. این سند که توسط دیدبان حقوق بشر بررسی شده است نشان می دهد که تا 28 ماه اکتبر سال 2021 مقامات طالبان تنها در 3 ولایت یک توافقنامه کتبی ارائه کردند که بدون قید و شرط به امدادگران زن اجازه می دهند تا وظایف خود را انجام دهند. در بیش از نیمه از کشور زنان مددگار با محدودیت های شدید مانند امراهی مرد خانواده در حین انجام کارشان مواجه هستند که خدماتشان را دشوار یا غیر ممکن می سازد. دبید انگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده میگوید که طالبان نباید آموزش دختران را در مقطع متوسطه و لیسه با هر موضوع دیگر مشروط کنند. خانم دنگل در مصاحبه با صدای آمریکا گفت دختران افغان باید از حقوق مشابه پسران برخوردار باشند. دختران صنوف هفتم و بالا نباید از رفتن به مکتب منع شوند و طالبان نباید این موضوع را مشروط به چیزی کنند. طالبان باید همان رفتاری را که با پسران و مردان دارند با زنان و دختران افغان نیز داشته باشند. در همین حال صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یعنی یونیسف گفته است که در نظر دارد تا سیستم پرداخت مستقیم پول و معلمان مکاتب افغانستان را ایجاد کند و با گفته مسئولان یونیسف این نهاد ثبت راجستریشن معلمان تمام مکاتب دولتی افغانستان را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان گفتند که به زودی خبرهای خوبی در مورد بازگشت دختران به مکاتب اعلام خواهد شد، اما از جامعه جهانی خواستار تأمین مالی این روند شدند. با این حال خانم دنگل از وضعیت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت عمیقا نگران نحوه برخورد طالبان با دختران و زنان افغان هستم و اینکه آنها چی روی کرده در قبال تحصیل و کار دختران و زنان افغان خواهند داشت. نگرانی دیگر من خشونت خانگی علیه زنان افغان است که در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت افزون بر این افغانستان در 8 ماه نظام پیشین در سال روان و در بیش از 2 ماه حکومت طالبان هزاران تن پیاز، میوه خشک، میوه تازه به خارج صادر کرده است که قیمت مجموعی آن به 800 میلیون دلار آمریکایی میرسد. این در حالی است که به گفته او در 2 ماه گذشته با بسته شدن پول تاجران در بانک ها و مشکلات در بندرهای تجارتی و گمرک ها تاجران در بخش صادرات و واردات با مشکلات روبرو بودند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ادعاهای سپاه پاسداران ایران مبنی بر خنثا کردن تلاش‌های نیروهای آمریکایی را برای توقیف یک نفتکش ایرانی در دریای عمان رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی. هزاران ایرانی به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در سال 1979 در خیابان‌های تهران تجمع کردند. تظاهر کنندگان شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در مراسم بزرگ داشته که معمولاً جمعیت خشمگین را به خود جلب می کند سر دادند. تسخیر سفارت باعث یک بحران گروگانگیری 444 روزه و قطع روابط دیپلماتیک شد که تا حال نیز ادامه دارد. مقامات ایرانی سال گذشته این رویداد را به دلیل شیوع بیماری همگیر کرونا لغو کردند. تلویزیون دولتی ایران به روز پنجشنبه اعلام کرد که در 800 شهر در سرتاسر کشور تظاهرات برگزار شده است. تنش‌ها میان دو کشور در ماه‌های اخیر پس از انتخاب یک رئیس جمهور تندرو توسط ایران تشدید یافته است که مذاکرات تهران با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 را متوقف کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غگ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
شنوند عزیز، شما به برنامه روک و راست سپین خبری از رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. ما جناب آقای فرادی را مهمان خود داریم، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی که در سوئیس مقیم هستن. جناب فرادی، اگر اجازه باشه صحبت با شما با سوال دیگه هم ادامه بدیم تا وقتی که شما وقت دارین. شما جوانب بین المللی را صحبت کردین، ولی از طالبان یاد کردین که اینا تغییر نکردن، ولی بالاخره آیا مجبور نیستن که قدم های بگذارن؟ و اولین قدمی که طالبا باید بگذاره غیر از مسئله خانما، نقض حقوق بشر، اینا خو ضرورت دارن که آل افغانستان خو حاکم هستن دیگه، تسلط دارن برش، باید اونا یک قدم خو اونام وردارن. همه تریست آقای فرادی، شما آواز ما رو میشنوید؟
فکر
میکنم که ارتباط ما با آقای فرادی، جناب دکتر سب طارق فرادی، شما آواز ما رو میشنوین؟ من فکر میکنم که ارتباط ما با ایشان قطع شده. به هر حال ازشان تشکر میکنم که مهمان برنامه ما بودن. و بلی، امی سوال ما میخواستم از مطرح میکنیم از خانم شکریا جلالزی، فعال حقوق بشر. خانم جلالزی، شما سوال مرا گرفتین؟
بله، شکر جان اقا گوره. بله، سیستم که چه
فکر میکنم که چیه
جدا فکر کن. بله، شکر جان اقا گوره. خواه از من همکارا کوشش که چه بیا ارتا زنگوه. بله. دیدی او که چه سونزه تر پایه پاته نیشی، چه زمان قدر من ملمانه منتظر پاته نیشی او بختن بی زواب پاته
بله. نیشی. ما امطور که خدمت شما و شنوندگان عزیزم عرض کردیم، در نیم ساعت دوم هم جناب دکتر قیومی را قرار داریم با ایشان صحبت بکنیم، اگر امکان داشته باشه که پرودوسر برنامه ما اونا رو تلفن بکنه. ولی خانم جلالزی، شما آواز ما رو حالا میشنوین؟ ارتباطات ما فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کردیم و ارتباط ما با هر دو مهمان ما دمی لحظه قطع است. خدمت شنونده عزیز عرض میکنم که شما به برنامه روک و راست سپین خبری گوش میتین که روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز و همچنان موج کوتاه 11575 متر نشر میکنه.
بله، ایدران و آوریدون که تاست امریکا خک آشنا رادیونه ده سپین خبری روک و راست اخبارونه آوریدون کی است؟ او اخبارونه پا دیده چه ده طالب چارواکو ده خواه ده مؤسسو ده مرسه رسولو پا خزینه کار کهون که بانده البته چه پا مؤسسو که کار کهون ده کار بندیز لگیده لده ده سونده و ده حساس وقتی چه هر افغانه کورنه امرسته تا ارتیالری جمعه رسیده لده ده افغانستان ده اقتصادی وزی پاکلر دیره څوم چې ویرون کی او بده وړاندوینې کیږي چې کېدې شي د سخت ناورین سره افغانان مخ شي. نو په دغه سه یو اساس وخت کې د خزینه کارکونکو منع کول څومره امکان لري او څومره پر ځای تصمیم دي او د غمرسې به څومره ټکنې دي. په هر حال دا به هم د قدرمن ملمنې نه او پښتو چې د خزو رول په مرستو رسولو کې د دې مؤسسو سره د کار رول څومره مهم ګڼل کیږي. لنی که مرغه شکر جان امدا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه شکر جان بیا هم درته خلاص هم مهرباني وکړئ په ټوله کې د خزو رول د غمرسندوی مؤسسو سره د دوی کار کول څومره مهم دی او ولې مهم دی؟
کیره مننه. اول خدا چې خځې هم بشر دی او د کار حق لري او په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو د څلوي کالو کې کومه جګړه تیره شوې ده، خلک ډیر متضرر شوي دي او موږ ډیر کندې لرو او ډیر یتیمان لرو او دا کندې مسؤلیت لري چې خپلو بچانو ته یو مړې حلال روزی پیدا کړي. نو یګانه هغه با عزت لاری هم دا ده چې میرمنې باید د کور نه بیرون کار وکړي. متاسفانه کله چې دا میرمن مجبوره وو چې وظیفې ته لاړه نشي او د کار حق ترې اخلو، دا میرمن خپله او د هغې ټول بچیان د سختې بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او دا کورنۍ په ټولیز ډول باندې یو تورې بدبختۍ ته ځي، ځکه چې دوی مجبوره دي یا اولادونه خرڅ کړي او یا په سرک باندې کېني ګدایي وکړي او دا تعداد به بېحده زیات شي او زیات شوی ده. نو اول خو موږ د زرګونو هغه میرمنو چې کار کوي د هغې نه د کار حق اخلو چې دا پخپله ډېر لوی ظلم ده او غیر منطقي تصمیم ده. او بیا هغه په زرګونو ماشومان چې سرپرسته یوه میرمن وي او یتیم دي او ضرورت لري چې باید د دوی صحت ته د دوی خوراک او پوښاک ته همدغه مور همدغه کونډه رسیدګي وکړي، د هغې ماشومانو سره چې شمېر یې په میلیونونو دی هغې سره ډېر لوی ظلم کېږي او دا ډېر لوی زیاتی دی د دوی سره. او متاسفانه د دې خطر دومره لوړ ده چې د دې تشریح ډېره مشکله ده، ځکه کله چې یو څوک مخصوصا دغه نوي ماشومان چې اوس ډېر سخت فقر سره مخ دي، دغه نسل چې کله په فقر کې په احتیاج کې د سړک پر سر او د نیمې مړې ډوډۍ په ارمان باندې لویږي، نو دا نسل بیا متاسفانه ډېر یو عقدایي نسل راځي او دا به متاسفانه ډېر یو افراطي نسل وي او دا به داسې یو نسل وي چې د افغانستان د بیا رغونې دپاره یا د بیا سولې او ثبات دپاره نه یوازې چې ماسل نه واقع کېږي بلکې دا یو لوی خطر هم ده. نو په دې اساس باندې په ټولیز شکل ویلای شم چې د میرمنو محرومیت په هیڅ صورت باندې دا قانوني نه ده، منطقي نه ده او شرعي هم نه ده، او برعکس دوی ته د کار زمینه مساعدول دا د یوه اسلامي دولت د یوه حکومت هغه اولینه وظیفه یې
دنده یې ده چې باید بله
شنونده عزیز
بله دیرم
مهمان دیگه حال داریم. قراره که در آغاز برنامه گفتم ما دو مهمان داشتیم، جناب آقای فرادی که ازشان تشکر میکنیم که با ما بودن که تلفنش ارتباطشان از دست دادیم، ولی جناب دکتر داوود قیومی استاد و پژوهشگر امور صلح و جنگ در یونیورسیتی اتاوا کانادا حالا با ما هستن. جناب دکتر سب قیمی آواز ما رو میشنوین؟
بله میشنم. سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیز.
بسیار زیاد تشکر از حضورتون در برنامه. در دقایقی که شما تشریف نداشتین ما سر امی راپور دیدبان جهانی حقوق بشر صحبت کردیم که قوانین طالبا اکثر زنها را از کمک و فعالیت به عنوان امدادگر منع میکنه. یک چیز واضح است که این مشکل ساز برای تمام خانمای افغانستان در پولی دیگه مقررات و قیودی که طالبا وضع کردن سر دخترها و مکاتب اینا، به نظر شما آیا امکان از این وجود داره که با این نوع قیودات گسترده که هر روز طالبا ایجاد میکنن طالبا بتونن دوام بکنن؟
خب من فکر میکنم حدودا سه ماه میشه از حضور طالبا در قدرت، با توجه به اینکه بعضی از کشورهای منطقه و ناظران بین المللی از قبل تعدادشان باور داشتند، خوشبین بودند که طالبا نسبت به گذشته تغییر کردند در روش کارشان. اما بررسی 3 ماه حضور طالبا دست کم نشان می‌دهد که چندان تغییری در طرز دید طالبا در ارتباط به حضور زنها در جامعه، در بخش‌های مختلف، در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات و بسیاری از پدیده‌های دنیای جدید تغییر نکرده. حتی کسانی که راجع به طالبا تحقیقات بسیار منظمی انجام دادن، از جمله یکی از نویسنده‌های مشهور پاکستانی آقای احمد رشید که کتاب‌های زیادی در مورد طالبا نوشته کرده، تحقیقات بسیار مفصلی داشته، اخیراً در گفتگویی که با بی بی سی داشت آقای احمد رشید هم تأکید کرده در بحثش که چندان تغییر شما در جهانبینی طالبا نمیتوانین ببینین. به اساس بسیار دشوار است که جامعه افغانستان، جامعه که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیاد را شاهد بوده، با این روش که دارن، با این روی کرده که دارن، کنترل بکنن و در واقع بتانن دوام داشته باشن. من فکر میکنم چالش های زیادی را امروز پیش روشان است. ممکن است چالش ها بیشتر هم شود که قطعا طالبان دشوار است حفظ شرایط افغانستان و وضعیت موجود.
از طرف دیگه امنیت هم روز بروز خراب شده میره. حوادثی که در افغانستان در کابل اتفاق میفته و در دیگه ولایات نمانگر از این اخبارش شما همه میخوانیم و گزارش میگیریم. این خو زیادتر به نفع طالبان نیست و حوادثی که اتفاق میفته، ای آیا به واقعیت گروهی که نامش داعش ماندن شاخه خراسان از او ای گروس یا ای خو طالبان در گذشته هم خودشان انفجارات زیادی را انجام دادن؟ اینا به نظر شما میتونن از تجارب گذشته خود برای محو داعش استفاده بکنن؟
خب چند نکته بسیار مهم است. پدیده ناامنی یک پدیده چند وجهی و چند بودی، عوامل زیادی وجود داره که باعث ناامنی میشه در یک کشور. فقر از جمله بسیار تاثیر داره، بیکاری، افرادگرایی، در مجموع از فاکتورهایی است که به ناامنی در یک کشور به صورت مستقیم نقش بازی میکنن. و از سوی دیگر نوع نظام و تصویری که ما از نظام سیاسی در کشور داریم، او هم بسیار مهم است که جامعه به طرفی تغییر اجتماعی پیش مره یا افرادگرایی بیشتر میشه. نوع نظام حاکم در افغانستان نوع نظامی است که قرائتشان بسیار افراطی است. قبلا هم اشاره شد. خب آنچه که طالبا ادعا میکنن که مخصوصا دیدگاهی را که از نظر اسلام مطرح میکنن در ارتباط با بسیاری از پدیده های جهان جدید، حضور خانم ها، آزادی در جامعه، یک نکته را باید توجه داشته باشند که او در مغایرت با اسلام است، یعنی تردیدی خودشان است. قطعا نمیتونه که برخواسته از اسلام باشه. من تصور میکنم تا زمانی که یک حکومت فراگیر ایجاد نشوه، یک وضعیت جدید در افغانستان شکل نگیره، ممکن است پدیده ناامنی ادامه داشته باشه.
نه لیره مننه قیومی سب. شکریه جان. یو شمیر فعال و مهمن و دا اولیسی جرگه یو شمیر خزینه خلو امریکا غاک سره پا خبرو که ویلی دی چه طالبان اغت سا چه جمن اکلی و اغت سا چه وی عمل که اغت سینی دی و ویره طولو خزو سره خزو بانه خپره ده، یعنی سا چه دوی غوالی اما غا کهی او سا چه جمن اکلی وی اغت سینی دی د یو شمیر خزو با مرموز توګه د غوی د واژن د څه مسائل تهدیدونه سره چې څوک مخ دی اخترونه ورکل شوی دی. دا څومره د دې سبب کېدای شي چې نورې ښځې بېزړه کی کار کولو ته یا دوی لاړې نشي؟ اوسنۍ امنیتي وضعیت په خپله څومره د دې دغه اندېښنه ډېرولی شي چې ګویا د ښځو تګ راتګ دفترونو ته دا په خطر کې دی، او دوی ته باید دا زمینه څوک برابره کړي، څوک مسؤلیت لري د محل؟
ډیره زیاته مننه. متاسفانه هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې سره شوې وې چې ګویا طالبانو تغییر کړی دی، په عمل کې هغه تغییر ډېر اندک لیدل کېږي، او هغه هم یوازې په سیاسي مشرانو یا سیاسي کتله د طالبانو کې لیدل کېږي. د دوی په جنګیالیو کې یا په لاندې کټګوري کې متاسفانه هماغه د تاوتریخوالي نه ډک لهنو ذهنیت موجود دی، او دا باید چې دي کې چې په ټولنه کې یو خاص نفرت او یو بد ذهنیت دوی په وړاندې راوپارول شي او راپارېدلی دی. نه یوازې میرمنې بلکې ډېر زیات افغانان د جدي تهدیداتو سره مخ دي، او متاسفانه چې د دې په وړاندې د طالبانو د لوري نه هیڅ ډول اقدام تر اوسه نه دی شوی. یعنی هغه کسان چې تر اوسه واجب شوي دي د هغې عاملین هم نه دي نیول شوي، او هغه محکمه شوي نه دي، ځکه که یو لس نفره محکمه شي بیا امکان لري چې دا پېښې راکمې شي. اما متاسفانه چې لا تر اوسه د دې څرک نه لیدل کېږي چې ګویا طالبان د دې کنټرول لپاره یا د هغه عمومي حق د تطبیق لپاره دقیق اقدامات کړي وي دا نه دي شوي.
شکر جان. سره د دې چې سره د دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې راپور پاړه چې د بشري حقوقو د نړیوال د څار سازمان لخوا نه خبر شوې ده چې د ښځو په نتګ اندېښنه خوده لیدل چې دوی د مؤسسو سره کار نشي کولای، او سره د دې چې طالبانو څه خبرګون نه دی خوده، خو زبی الله مجاهد طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال او ویاند دوی ویل دي چې یعنی دغه ونی چې لا پایته نه در رسیدلی، ونن پنځ شنبه د دې ونی په منځ کې د ویلو خبريالانو ته چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د کړنلارې د جوړولو په برخه کې او یا 100% پرمختګ شوی دی، او دوی ویل چې دا کوم نړیواله مسله نه ده او دا داخلي مسله ده، موږ په کار کوو. تاسو څه وی نړۍ په دې برخه کې ډیر په فشار تقریبا د درې میاشتې وشو چې هڅه کوي په فشار باندې چې خځو ته په هر برخه کې د پخوا په څیر د کار کولو مکتب ته تلو دغه حق باید ورکړي. سید چې دا نړیواله مسله نه ده، ولیکله دوی انتقادم کوي خلک چې کله د نړۍ نه مرسته غوښتل کیږي په ډیرو مسایلو کې، ډیپلوماټیک اړیکې پالل کیږي، تګ راتګ کیږي، ناسته کیږي، کانفرنسونه جوړیږي، دا په دې معنی چې افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې نړۍ سره یو تعامل کې باید پاتې شي. اما که ځینې مسایل وایو چې بشري حقوقو پورې اړه لري او وایو چې دا نړیوال مسایل نه دي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
زه فکر کوم چې اول خو نړۍ اوس په یو کلی شکل ځان ته خپل کړی ده، او دا ممکنه نه ده چې په یو هیواد کې به خلکو باندې ظلم کېږي، د ستم سره به مخ وي، د تهدیدونو سره به مخ وي، د لوږې سره به مخ وي، د فقر او بیچارهګۍ سره به مخ وي، او نننۍ نړۍ د هغې په وړاندې باندې چوپ پاتې شي. البته که چوپ پاتې کېږي دا به ډېر لوی ظلم وي، او دا په دې معنی چې په یو کونج د دنیا کې ډېر سخت ظلم روان ده او نور یوازې نظاره کوي، او دا د انساني نړۍ یوه برخه نشي کېدلی په هیڅ صورت. د یو آزاد، د یو تحصیل کرده، د یو روشنفکر انسان فکر دا ډول نشي کولی. زه شخصا نړۍ په هر ګور کې چې ظلم کېږي زه نشم کولی چې حداقل چوپ پاتې شم د هغې په مقابل کې، که ډېر څه نشم کولی خپل غږ پورته کولی شم، خپل هغه بدبیني او بد ایکس اداقل اظهار کولای شم. اصلي مسله دا ده متاسفانه چې طالبان هیڅکله نشي کولای چې نړیوال ته دا ووایي چې تاسو زموږ په چارو کې مداخله مه کوئ، په داسې صورت کې چې طالبان په نړیواله ټولنه باندې متاسفانه چې دوی ډېر سخت ضرورت لري نړیوالې ټولنې ته، او دوی تړلي دي په دوی که نړیوال امکانات او مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لکه څنګه چې اوس حکومت نشته، بلکې دغه کوم هغه اجتماعي سیستم چې تر اوسه لا موجود هغه به ملاتړ نه دلار شي متاسفانه.
بله دا موضوع ما، بله د بشری حقوقو د څار سازمان او بخې چې وخت کم دی غواړم لړ جواب کوم ربانی او چې قیومی سرنم پښتنه مطرح کو د بشری حقوقو د څار د سازمان مشم ویلی چې دا یوازې د مرستو د مرستو خبره نه ده، بلکې خصوصا د کار مسله دلته مطرح ده او د ارتیا مسله ده او ارتیا ده چې باید خځې په دې برخه کې کار وکړي. نو کچیرته دغه ارتیا په مدې په خپل ځای پاتې کیږي او توجه ورته نکیږي، د طالبانو د حکومت یا د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان د خزو راتلونکي څنګه ګوري؟ یو لاند ځواب کومې ربانیو کې چې قیومي سره
باید نظر وتن. بله
زه غواړم دا ووایم چې شاید یو طالب ته به یوازې ځان مهم وي، خو هر بل افغان ته په کور کې دا ښځه ډېره مهمه ده. که د هغې ښځه ته تهدید لاندې وي یا هغې ته د کار حق نه وي، نو هغه مجبوره ده چې اجباري مهاجرتونه وکړي یا دا چې مقاومت وکړي د طالب په وړاندې، یعنی ودرېږي. نو متاسفانه د دې دغه عملونه به داخلي ډېر منفي عکس العملونه راپورته کړي چې په اوږدمهاله کې کېدای شي دا په نظامي مقابله باندې بدل شي او د دې ښه نتایج نه دي، او زه هیله لرم چې داسې ونه شي. او په عین زمان کې ګاونډي هېوادونه هم د افغانستان چې ایران او پاکستان ډېر مخاطب دي او دواړه اقتصادي مشکلات لري، دا به د مهاجرینو د یو سیل سره مخ شي او هغه به پخپله د طالبان سره ستونزې پیدا کړي او په لویه کې به طالبان خپل پایښت له لاسه ورکړي. البته چې هیله لرم چې دغه فورمول چې بحث کوو دا تطبیق نشي، او هیله لرم چې طالبان د نړیوالې ټولنې سره یو ښه تعامل وکړي او تغییر وکړي او بالاخره وشکړل شي او کوم فورمول ماتم جوړ شي.
تشکر از شما. دقایق آخر برنامه است. دکتر قیمی را من میخواستم از ایشان پرسان بکنم که آیا با اگر ای همه چیز طالبا مداخله خارجی بدانند، یخو به اساس حکومت داری قرن 21 مطابق نیست، میتونه تا چه حد میتونه در تجدید اینا حکومت کنن؟
خب بدون شک بحث کانتکس مداخله خارجی موضوع جداست. مداخله خارجی به این معنا که یک کشور در امور کشور دیگر مسائل را عنوان بکنه که مخالف ارزش ها و قوانین بین الملل و قوانین کشور مشخص باشه. بحث حقوق بشر، آزادی های فردی و آزادی اساسی، مخصوصا حمایت از حقوق زن، چیزی است که نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری در چارچوب قوانین بین الملل اونا تلاش میکنند که استاندارد حقوق بشر را با گذشت زمان افزایش بدهند. کشورهایی که به دنبال ایجاد رابطه با دنیا هست، میخواهد به عنوان یک عضو فعال جامعه جهانی یک بازیگر مؤثر باشه و با نمایندگی سازمان ملل متحد عضویت داشته باشه، مکلف است که از قوانین بین المللی پیروی بکنه. بحث مداخله خارجی نیست که اگر مباحثی در ارتباط به نقض حقوق بشر از طرف طالبان مطرح میشه، معناش است که دنیا به دنبالی است که افغانستان یک عضو فعال جامعه جهانی باشه و به اساس قوانین بین المللی با مردمش رفتار بکنه. من تصور میکنم که در عرصه حکومتداری طالبان بسیار مشکل دارن، بستگی داره به تجربه خودشان. دو روز قبل یکی از مسئولین طالبها که فکر میکنم در ریاست پاسپورت است، اونا خودشان اعتراف کردند در صحبتی که با یکی از شبکه‌های تلویزیون افغانستان داشتن، گفتن که به اساس فیصله حکومت طالبا و ما به هدایت داده شده که در این قسمت کار بکنم، در حالی که من تجربه دارم و دانش کار در این بخش دارم. تمام بخشایی را که امروز طالبا شما میبینین مسئولینش اداره میکنه، توانمندی، تجربه، دانش اساسی را در امو حوزه مشخص ندارن. این فکر میکنم که در دراز مدت اثرات منفی داره. قبلا هم اشاره کردم که بهتر است طالبا روی شکل گیری یک حکومتی که کارا باشه فکر بکنن. در این صورت هم امکاناتی موفقیتی پروسه آشتی ملی هست و هم امکاناتی استقرار امنیت هست و همین که افغانستان دوباره به عنوان یک عضو فعال جامعه جهانی به خودش دوباره یک مسیر جدید را آغاز بکنه و همکاری فعال با دنیا داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات شما. ما لحظات آخر برنامه است. از همه مهمانای خود جناب دکتر طارق فرهادی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی، جناب دکتر داوود قیومی استاد پانتون در یونیورسیتی اتاوا و خانم شکر جلازه فعال حقوق بشر و شنونده عزیز تشکر میکنم.
مننه قدر مناوریدم که چه تایده شبیم به امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تربیم خدای ملشم.